آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
نواز شریف نن کابل ته ځي. د امریکا ولسمشر د عربستان د پاچا سره په امریکا کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه په تلیفون کې خبرې کړې دي. او په یمن کې حوثي یاغیان وایي چې د مراکش یو اف 14 ډوله الوتکه یې غورځولې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي د دې خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. په روانې خبرونه کې به ووري چې په پکتیکا کې خلک مظاهره کړي او لدندې څخه د والی د لری کولو پریکړه غندلې ده. همدارنګه د هغه مجرونو په اړه بشپړ رپورت لرو چې د مدیترانی د بحرې لارې اروپایي هیوادونه ته ځي. د دې ترڅنګ د امریکا د کور امنیت وزیر ویلي دی چې د نړیوال تروریزم په ضد جګړه نوي پړاو ته داخل شوې ده. دا رپورټونه لږ وروسته وړي. خو اوس بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیمزوی او روحان نورزی وایو.
ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له صدر اعظم سره به په افغانستان کې د سولې پر راوستلو او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی شریف به د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د پاکستان د پوځ لوی درسیز راحیل شریف هم شامل دی. داغه وخت نه چې نواز شریف قدرت رسیدلی دی دا دوهم ځل دی چې هغه کابل ته سفر کوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د سعودي عربستان د بادشاه سلمان ته تلیفون کړی او په امریکا کې د چهارشنبې په ورځ د خلیج د هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه خبرې ورسره کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو د غونډې د اجنډا په سر خبرې کړې دي. که څه هم مخکې ویل شوي وو چې د سعودي پاچا به په غونډه کې ګډون وکړي، خو وروسته بیا سعودي اعلان وکړ چې د پاچا سلمان پر ځای به په غونډه کې د سعودي ولیعهد محمد بن نایف او د ولیعهد مرستیال او د سعودي د دفاع وزیر محمد بن سلمان ګډون وکړي. غونډه به سبا په سپینې ماڼۍ کې پیل شي او وروسته بیا بیا مشران واشنگټن ته نږدې کیمپ ډیوډ ته لاړ شي او غونډې ته به ادامه ورکړي. په غونډه کې به د خلیج د هیوادونو سره د امریکا د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وشي. په عراق، سوریه، لیبیا او یمن کې به د جګړو په اړه هم خبرې پکې وشي. غونډه داسې مهال کېږي چې په یمن کې به سعودي خپل هوایي بریدونه ودروي او د 15 ورځو لپاره به په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو لپاره موقتي قربان ټینګ شي.
په یمن کې هوتی یاغیان وایي چې د مراکش یو اف 14 ډول الوتکه رانسکوره کړې ده. د مراکش پوځ ویلي دی چې یو الوتکه د یکشنبې په ماښام له درکه سوې ده. د مراکش پوځ دا هم ویلی چې د یوې بلې الوتکې پیلوټ چې د لا درکه سوي الوتکې سره یو ځای پرواز کړی و ویلي دي چې د لا درکه سوي الوتکې پیلوټ یې نه دی لیدلی چې ځان د الوتکې نه ور وغورځوي. د هوتی یاغیانو یوه خبري چینل ویلي دي چې الوتکه د یمن د صدا په سیمه کې د دافع هوا په وسیلې راغورځول سوې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو پرون هم په یمن کې د هوتی یاغیانو په مورچلو باندې بریدونه وکړل. پرون مازیګر د سعودي په مشرۍ د ائتلاف هوایي قواو د یمن په مرکز سنا کې د هوتی یاغیانو په یو سلاکوټ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې یوه لویه چاودنه رامنځته شوه. بل پلو ته هوتی یاغیانو د سعودي عربستان د جیزان او نجران په ښارونو باندې توغندۍ ویشتلې دي. توغندۍ په یو ښوونځي او یو کور لګیدلې دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې په بریدونو کې یو پاکستانی وژل سوی دی او شمیر نور کسان ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان او د امریکا چارواکو اعلان کړی دی چې په یمن کې به د بشري مرستو د رسولو لپاره موقتی اور بند وکړي. هوتی یاغیانو د یکشنبې په ورځ ویل چې دوی هم په جګړې کې وقفه مني. تمه ده چې 15 ورځنی اور بند به نن د سه‌شنبې په ورځ پیل شي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری روسیې ته ځي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د نورو روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د هغه وخت نه چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین او سوریې په اړه اختلافات پیدا شوي دا به لومړی ځل وي چې جان کیری روسیې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنی چار وزیر ویلي چې نن د سه‌شنبې په ورځ به د امریکا د بهرنی چار وزیر د ښاغلي پوتین او د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سره په یو لړ دوه اړخیزو او سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندي ماري هارف ویلي دي چې په خبرو اترو کې بعد ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکراتو ته ډیره توجه وشي، خو تیر شپه بیا مسکو د تایید نکړه چې ښاغلی پوتین به په خبرو کې ګډون وکړي او کنه. خبره تر بعد روسي په سوچي کې وشي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې کچیرې د روسي ولسمشر په غونډه کې برخه اخلي نو دوی به اعلان وکړي. بل پلو د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا په روسي تور ولګوي چې په یوکرين کې د اوربند نه سرغړونه کوي او د روسي د طرفدار بلتون غوښتونکو سره پوځي مرسته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او دا هم نور خبرونه. د امریکا د سایبری قومندې قومندان وایي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه د محکمې فیصله واضح ده. د امریکا د سایبری قومندې قومندان امیرالبحر مایکل روجرز چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې رئیس هم دی وویل چې داسې اصول باید وضع شي چې په اساس یې په لویه کچه د الکترونیکي معلوماتو په راټولولو کې د امریکایانو محرمیت وساتل شي. تیرونی د امریکا د سیناف یو فدرالي محکمې فیصله وکړه چې د پیټریټ قانون د امریکا د ملي امنیت ادارې ته د صلاحیت نه ورکوي چې په لوی کچې د ټلیفوني مکالمې راټولې کړي. ولسمشر اوباما وړاندیز کړی و چې حکومت د دې وروسته ټلیفوني مکالمې نه ساتي. هغه دا هم ویلي و چې د ټلیفوني خصوصي شرکت دا کار وکړي او حکومت به یوازې په هغه صورت کې د افرادو د ټلیفون مکالمې ته لاسرسی ولري چې محکمه یې امر وکړي.
د باستن د زغاستې په لوبه کې د بامې خونکي جوهر څرنایف په محاکمې کې مدافع وکیلانو خپل هڅې پای ته رسولې دي. دوی غوښتل چې منصفه هیئت قانې کې چې جوهر څرنایف ته چې د باستن د زغاستې په سیالیو کې په بمچونو مجرم دی د اعدام د سزا پر ځای د ټول عمر د بند سزا وروي. د جوهر څرنایف مدافع وکیلانو په تیر اتو ورځو کې په محکمې کې څلور څلوېخ شاهدان راوغوښتل چې شهادت ورکړي. په دغه شاهدانو کې یوې هم د رومن کاتولیکانو مشره هیلین پریژان نومیږي. هغه په دې مشهور ده چې د اعدام د سزا مخالفت کوي. هغه ویل چې د څرنایف سره یې په تیرو دوه میاشتو کې 15 ځلې کتلې دي. هیلین پریژان د څرنایف د قول وویل چې هیڅوک د دې مستحق نه دی چې هغه کړهونه وګالي چې دوی ګاللې دي. پریژان دا هم زیاته کړه چې د څرنایف په غو کې چې کله یې د باستن د زغاستې په مقابله کې د وژل شو کسانو او ټپیانو په اړه خبرې کولې د درد احساس وکړ. مدافع وکیلانو ویلي دي چې تیمورلاین څرنایف اصلي مجرم و چې خپل کشر ور جوهر څرنایف دې ته هڅولی و چې ورسره د باستن په ښار کې د زغاستې په سیالۍ کې بمونه پرېږدي. دغه دوه ورونو په باستن کې یو پولیس هم وژلی او وروسته یې بیا هڅه وکړه چې د باستن وتښتي. تیمورلاین څرنایف د پیښې نه وروسته ووژل شو او جوهر څرنایف ونیول شو. په جوهر څرنایف باندې دیرش تورونه لګول شوي وو چې محکمې په دغو ټولو دیرشو مواردو کې هغه مجرم وګاڼه.
ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې نږدې 300,000 خلکو ته بنیادي خدمات نه رسیږي. ملګری ملتونه زیاته کړې ده چې جګړه د دې سبب سوې ده چې مرستندوی ډلې د سیمې نه ووزي. نړیوالې مرستندوی ډلې وروسته له هغه د سیمې څخه ووتلې چې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د جنوبي سودان تشدد د دې سبب سوې دی چې 300,000 کسان خپل کورونه پرېږدي. پرون د دوشنبه په ورځ ملګرو ملتونو وویل چې ټول غیر دولتي او د ملګرو ملتونو سازمانونو د لیري د شارګوټي او نور سیمو څخه خپل کارکونکي ایستل دي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند کیوبا ته تللی. هغه د فرانسې لمړی ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. هغه اولاند د دوشنبه په ورځ د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره هم وکتل. د هغه وخت نه چې د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په خپلو کې به روابط عادي کوي، ښاغلی اولاند په غربي مشرانو کې لمړی کس دی چې کیوبا ته سفر کوي. که څه هم د تیرو 15 لسیزو په جریان کې امریکا په کیوبا بندیزونه لګولي و، خو فرانسې بیا د کیوبا سره مالی اړیکې ساتلې وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاله د 400 میلیونو ډالرو په ارزښت تجارت کېده.
او دا وروستی خبر چې د روغتیا په اړه باندې دی. ساینس پوهان وایي چې د ټایفاید یا لوی تبې یو ډول د انټي بایوټیکو په مقابل کې مقاومت پیدا کړی دی او د لوی تبې یا مورقي دغه ډول بیا د دغه ناروغي تر نورو ډولونو د افریقا او ختیځ آسیا په هیوادونو کې زیاتره لیدل کیږي. څېړونکو په دې اړه خپله څېړنه د نیچر جینیټکس په ساینسي ژورنال کې خپره کړې ده. په څېړنې کې د دروشپېته هیوادونو څخه د ټایفاید باکتریا باندې څېړنه شوې ده. څېړونکو ویلي دي چې د ټایفاید د باکتریا یو ډول چې د ایچ اته 50 په نامه دیږي د درمل په مقابل کې مقاومت پیدا کړی دی. په چرنی کې دا هم معلومه شوی چې دا ډول ټایفایډ د ټایفایډ یا لوی تبي د ټول باکتریاو او 20% تشکیلوي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې هر کال 40 میلیونه کسان په ټایفایډ اخته کیږي. په دوه وخت کسانو کې 200 مړه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنډون کو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن اوري وس په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 30 دقیقې شولې. پام وکړئ د خبرونه لمړی رپورت ته. په پکتیکا ولایت کې سلګونو خلکو مظاهره کړې او د دند څخه د والی د لری کولو پریکړه غندلې ده. دوی د حکومت نه غواړي چې په خپل پریکړې د سره خبر وکړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت را لګلای.
سلګونو پکتیکاوالو په مرکز هرانه کې د وی مظاهره په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه پریکړه غیر عادلانه وبلله چې پر اساس د پکتیکاوالي عبدالکریم متین لدندې ګوښه کړی شو. د ملي امنیت شورا ورسره له هغه د پریکړه وکړه چې د ولی متین هغه سرګندونې به بنسټه وبللې چې ګنې دغه شورا په پکتیکا کې داعش یا د اسلامي دولت غړو ته 2500 امریکایي ډالر مرسته لګلې. مظاهره چانو چې دیوالی عکسونه او ملي بیرغونه لزان سره لیکدول او د هغه په ملاتړ شعارونه ورکول په اوسنۍ یترنګلو امنیتی شرایطو کې یاد شوی پریکړه ناسمه او بي وخت وبلله.
د امنیت شورا نه دا غوښتنه کوي او له رئیس جمهور نه چې د دې په ځای چې د موږ والی بدلې د دې په ځای د موږ تر امنیت ته توجه وکړي، د موږ د غدار بدر پکتیکا ته توجه وکړي، د موږ د بیا رغونه ته توجه وکړي، د موږ د ولست ته توجه وکړي.
انجنیر عبدالکریم متین نږدې 15 میاشتې مخکې د پکتیکا د والی په توګه ټاکل شوی و، خو مظاهره کوونکو ویل چې هغه د حکومتدارۍ د پیاوړتیا او د ستونزو د حل په برخو کې اغیزمن ګامونه اخیستي. دوی ښاغلی متین د پکتیکا لپاره مناسب والی بولی. په دې اړه د مظاهره دوه تنه ګډونوال وایي
ولایتي شورا مدلود لدینه پښتنه نه ده سوي، قومونه مدلود لدینه پښتنه نه ده سوي. حتی رئیس جمهور چې کله پکتیکا ته راغی موږ ته یو چې پکتیکا والو د ما په سر باندې قرباني ورکړي د زبل تاسو سره همکاري کوم په قسطو باندې. اولین قصه دا و چې علمیات اهلیت شخصیت په جنابي والی صاحب کې موجود و دا برطرفه کیږي.
د هر چا چې دا کار کړی دا د افغانستان دښمن بولو، هغه د پکتیکا دښمن بولو، خبره دې سپینه شي.
د پکتیکا دغه مظاهره چانو دی پریکړلیک په خبرولو سره ویلي چې دی والی د سرګندونو د سړل لپاره ټاکل شوی پلاوی هم دغه ولایت نه دی تللی او موضوع په سماتوګه نه د سړل شوی. د غرض دوی ګواخ کړی چې حکومت دی والی د دند په برخه کې خپل پریکړه بیرته و نخلی، له دولت سره د پریکون دی اعلان تر څنګ به په پکتیکا کې مدني حرکتونه پیل کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی ازادي
رادیو درنوونکو د ازادي رادیو پیغام او د امریکا غاک آشنا رادیو ورده او تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو سهرنی خبری خبرونه ته غواګیسته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي چې هغه مهاجر او پناه غوښتونکي به د هغوی د خواکي خلاف بیرته هیوادونه ته وانستول شي چې کوخ کوي د مدیترانې له بهيري نتیر شي. په مکړه په دې اړه د رپورت ده.
د بهرنیو چارو لپاره د اروپایي اتحاد عالی استاد فدریکا موګرینا په څو افتو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دوهم ځل لپاره خبرې وکړې. دوی ویل د افریقا او عربي پناه غوښتونکو پیچلې ستونزه د دې غوښتنه کوي چې د انسانانو د قاچاقبرانو له لارې اروپا ته لار پیدا کړي چې اکثره وخت په سمندرګیو کې پرېږدي چې تباشي د جادو لارې حل کېدای نشي، مګر یو جامع عکس العمل ته ضرورت لري. مغرینا انوای:
It is not only a humanitarian emergency but also a security crisis since smuggling networks.
دا یوازې بشري استراري حالات نه دي، مګر دا یو امنیتی ستونزه هم ده، ځکه چې قاچاقبري شبکې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري او ځینې وخت تروریستان تمویلوي چې په داسې سیمه کې بې ثباتي پیدا کوي چې لا د پخوانه بې ثباته. په روان کال کې د هغو کسانو نه چې له فقر، جنگ او استبداد نه تختی 1800 تنه عمل شوې دي. دغه کسانو کوشش کوي چې د مدیترانه له سمندرګي نه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. ډیروی بی وجدان قاچاقبرانو ته سپما کړي پیسې او نور څه ورکړي دي چې له ډیرو خطرناک کو لارونه تیر کړي. اکثر وخت لیبیا پکې شامل ده چې هلته قاچاقبران په کشتیو کې په سمندرګي کې پرېږدي. دغه کشتی محفوظ نه دي او ډیر کسان پکې زکوي. مغرینی پوره څرګنده کړه چې ژغورل شوی مهاجر به بیرته په خپلو هیوادونو باندې په زور نه سپارل کېږي. دا وای:
Let me explicitly assure you that no refugees or migrants intercepted at sea will be sent back.
اجازه راکړئ چې تاسو ته په څرګنده ډاډ درکمه چې هیڅ مهاجر یا پناه غوښتونکی به د دوی لیرادي په خلاف بیرته خپل هیوادونو ته وانستول شي. جنیو د کانوینسیون لمخې به د دوی د حقوقو بشپړ احترام وشي. مغرینی اولې د قاچاقبرانو لپاره د بیا یوازنې لار نه ده، مګر اکثره قاچاق شوي کسان د دغه هیواد لارې اروپا ته قاچاق کیږي. مغرینی وای:
As long as there will not be a unity government that will exercise its legitimate authority
تر هغه پوری چې د ملي والی حکومت نوې جوړ شوی چې مشروعیت پیدا کړي او په ټول هیواد او سمندر باندې حکومت وکړي، نو احتمال لري چې دغه حالات به په همدې طریقه دوام وکړي. ا دې خبر اعلان ته ویل د اروپای اتحاد کمیسیون به د چهارشنبه په ورځ غونډه وکړي چې د پناه غوښتونکو لپاره نوې ایجنډا برابر کړي او احتمال لري چې په دې کې به د ژغورنې او پلټنې عملیات هم شامل وي. د پناه غوښتونکو لپاره به ویزې تمدید شي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې برتانیا او فرانسا د پریکړې لپاره مسوده بروی چې ډیپلوماټان وای دا پریکړه به په سمندرګو او د لیبیا په خاوره کې قاچاقبرانو د مشکوکو کشتیو په خلاف او په ټول ساحلي غاړو کې د اقداماتو کولو اجازه ورکړي. مغرینی وویل مسوده به د دوشنبه په ورځ د بشپړ شورا په غونډه کې وویشل شي. دوی وویل دا به د شورا هغه پریکړې ته ورته وي چې اوس موجوده ده. دا پریکړه په 2008 کال کې تصویب شوې وه چې په سمندرګیو کې د سمندري غلو په خلاف بین المللي اقداماتو ته اجازه ورکوي چې دغه عملیات د مالیه په سمندر او وچه دواړو کې وشي. ایتالی صدر اعظم میتیو رینز چې د ژغورنې او د مهاجرو د ورتګ په لومړۍ جبهه کې واقع دی، پیشنهاد کړی دی چې د قاچاقبرانو مخکې له دې نه چې پناه غوښتونکي په کې واچول شي د مخنیوي په حیث دې تباه کړی شي چې د قاچاقبرانو مخه ونیول شي. مغرینی وویل اروپایي اتحاد نه غواړي چې د قاچاقبرانو د تجارت بڼه بدله کړی شي چې د نورو پناه غوښتونکو استثمارول ان پای ته ورسیږي. دوی د قاچاقبرانو په باره کې وویل دوی ته د هیلي په ځای مرګ راوړي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان سره اعظم نواز شریف کابل ته ولاړ سي او د افغان چارواکو سره به په افغانستان کې د سولې او نورو دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان پاچا سلمان ته ټلیفون کړی دی او په امریکا کې د چهارشنبه په ورځ د خلیج د هیوادونو د مشرانو د غونډې د اجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یمن کې هوتی اغیان وایي چې د مراکش یو اف 14 ډول الوتکې رانسکوره کړې ده. د مراکش پوځ ویل دي چې یو الوتکې د یکشنبه په ماښام له درکه سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روسیې ته ځي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د باسن د ځغاسې په لوبه کې د بمی شولونکي جوهر سرنایوف په محکمې کې مدافع وکیلانو خپل هڅې پاتې رسولې دي. د امریکا د سایبری قومندې قومندان وایي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې لخوا د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه د محکمې فیصله واضح ده. هغه وویل چې داسې اصول باید وضع سي چې په اساس یې په لویه کچه د الکترونیکي معلوماتو په راټولولو کې د امریکایانو محرمیت وساتل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن وایي چې د نړیوال تروریزم په ضد جګړه نوی پړاو ته داخله شوې ده. هغه جانسن وایي اوس د داعش په څیر ډلې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي او هڅه کوي نور خلک یا خپلې لوکو ته ور جذب کړي او یا یې وهڅوي چې په خپلو سیمو کې بریدونه وکړي. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورټ ده.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن وایي د نړیوال تروریزم په ضد جګړه په داسې حال کې نیوی پړاو ته ننوځي چې د داعش په څیر ډلې هڅه کوي د ټولنیزو رسنیو په مرسته نور خلک یا خپلو لیکو ته راولي او یا یې وهڅوي چې په خپلو سیمو کې بریدونه وکړي. وړاندې دا خبره افشا شوې وه چې امریکایي څارونکو ادارې سلګونه پیښې څېړي چې معلومه کړي څوک په امریکا کې دننه د ترهګرۍ ګواښ پیښوي. خاغلی جانسن وویل
because of the use of the internet we could have little or no notice in advance
د انټرنیټ د کارونې لکبل موږ د هغه آزاد بریدګر په اړه مخکې ډیر کم او یا هیڅ خبر نه لرو چې د برید هوډ لري. ځکه خو په سیمه ایزه کچه د قانون پلي کوونکي باید ډیر ویښ او بیدار وي او موږ په پرله پسې ډول ورته هم دغه یادونه کوو. نوموړي وویل د 2001 کال د سپتمبر له پیښې وروسته له هر برید او د برید له هرې هڅې نوې زده کړې شوي او د فدرال ایالتي او سیمه ایز قانون پلي کوونکي له یو بل سره نږدې همکاري لري. تیره اونۍ د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر جیمس کومي وویل ښایي د اسلامي دولت ډله پر انټرنیټ په زورګونو پلویان ولري خو دا ستونزمنه ده چې څرګنده شي په دوی کې څوک په امریکا کې دننه رښتینی ګواښ پیښوي. د همدې میاشتې په سر کې دوه وسلوالو په ټکساس کې د اسلام پیغمبر ته منسوب د کارتونونو په یوې سیالۍ باندې برید وکړ چې بیا د پولیسو په متقابلو ډزو کې ووژل شول. خاغلی کومي وویل د دوی ادارې وارد مخه د ټکساس پولیسو ته د الټن سیمسن او نادر صوفي په اړه خبرداري ورکړې وو. دی وایي خلک باید په ټولنیزو رسنیو کې د داعش غولونکو پیغامونو ته درد ځواب ورکړي.
It has to come from Islamic leaders who frankly can talk the language better than
مسلمان مشانتر حکومتي ادارو ډیر خه د داعش په خلاف خبرې کولای شي. موږ چې کله د ټولونو او مسلمان مشانو سره ګورو هڅوي چې دا کار وکړي. زینو یې وارد مخه دغه کار پیل کړی دی. موږ یو لړ پرمختګونه هم لیدلې خو باید په دغه برخه کې تر هغه چې کېدی شي ډیر کار وشي. خاغلی جانسن وایي له هغې وروسته چې د فدرالي تحقیقاتو ادارې خبرداری ورکړ چې ښایي داعش پر پوځ او پولیسو برید وکړي د امریکا پوځ عملی او محتاط ګامونه پورته کړل چې په ټول هیواد کې د پوځي مرکزونو امنیتي تدابیر زیات کړي. فاکس تلویزیون بیا د یک شمې په ورځ د کانګرس د کورنی امنیت د کمیټې د مشر مایکل میکول له خولې وویل چې په سیمه ییزو پولیسو او پوځي نظامي اډو باندې د بریدونو ګواښ ډیر شوی دی. دی وایي موږ دا شیان هر ورځ وینو. دا ډیر اندېښمنوونکي دي. زه په فرانسې کې د شارل ایبدو د مجلې په قضیه کې د ترهګرۍ د مخنیوي له کارپوهانو سره ګورم چې څنګه له عراق او سوری نه اروپا ته د راروانو جنګیالیو مخه ونیسي. بیا هم دغه کار په امریکا کې هم لیدل کیږي چې ترهګر په انټرنیټ فعال کیږي. رښتیا هم ترهګری په یو ساری و باب بدله شوې ده. دوول امریکا له دوه غواخونو سره مخامخ ده. لومړی د هغو جنگیالي ولولوري چې لمنځني ختیز نه وزي او دویم په کور دننه د هغو زورګونو کسانو ولولوري چې د داعش په یو انټرنیټي پیغام سره وصله پورته کوي. د غواخونه وکړه چې په منځني ختیز او افریقا کې د ناکامو دولتونو شتوالی دغه غواخ نور هم زیاتوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
درنو ورډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه ته غواګیاسته. په سوریه کې د بشار الاسد په رژیم کې اختلافات ورس په ورس مخ په زیاتېدو دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د سوریې د استخباراتو تر ټولو جګپوړی مشر علي مملوک د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې پیښې نه یوازې څو ونې مخکې د سوریې د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر رستم غزاله هم د دمشق په یو روغتون کې مړ شو. د قاهره نه د امریکا غا خبريال ایدوارد ایرانیان په دې اکل رپورت را لګلای دی چې تفصيلي ز اشخله رحیم زو وړاندې کوم
ان كبير المخابراتيين في نظام بشار الاسد اللواء علي مملوك معتقل
په عربي مطبوعاتو کې پروند د شنبه پرس وویل شو چې د سوری د استخباراتو تر ټولو ستر مشر علي مملوك بخای په دې تور نیول شوی وي چې پلان درلود د بشار الاسد رژیم رنګي د برتانی د ټلګراف ورسپانې سمد وړاندې ویل و چې خاغلی مملوک په دې په غوسه و چې سوریا د ایران سره بیخي زیات نګدي او قوي اړیکې لري. د کویت یوې ورسپانې دوه ونې وړاندې ویل و چې د سوریې د استخباراتو د ادارې د غمشرته زهر ورکړ شي وو. خو وروسته بیا د ایران یو مبصر وویل چې هغه سخت ناروغه دی. یو شمیر عربي مطبوعاتو همدارنګه ویل دي چې خاغلی مملوک د ترکیې د استخباراتي چارواکو سره خبرې کړې دي او په همدې خاطر د سوریه رژیم هغه نیولای دی. د سوریه د استخباراتو بل سابقدار ستر مشر رستم غزاله هم تیر میاشت د مشق په یو رختون کې په مرموز ډول مړ شو. رپورټونه وایي چې هغه د سوریه د درا په خار کې د پوځي عملیاتو پر سر د نورو استخباراتي چارواکو سره جنجال کړی و. په مملوک او غزاله دا تورونه هم و چې په 2015 کال کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری په وجلو کې لاس ترلود. د سوریه د استخباراتو یو بل مامور هم چې په همدې قضیه کې د لس لرلو شک پکې ده په 2013 کال کې د خپل کور مخې ته په ډزو وښتل شو او ووژل شو. د پاریس په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسور خطار ابو دیاب امریکا غږ ته وویل چې د سوریه رژیم په خوا هم هغه چارواکي لمخې لری کړی دي چې په سیاسي لحاظ رژیم ته ستونزې پیدا کولی. په غیر معمولی ډول د سوریه د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر غازی کنعان او د بشار الاسد د اوخید او د استخباراتو د پخوانی مشر اسف شوکت وژل کېدو ته په پام سره سړی د نتیجې ته رسیږي چې د سوریه رژیم وخت نا وخت هغه کسان لمنځه وړي چې د رژیم نه خوښیږي. رژیم دغه کسان په کورنۍ او بهرنۍ کړیو وژني. د لبنان سابقدار سیاستوال ولید جنبلات څومره وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ته چې د صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو قضیه سیړي ویلي و چې د سوریه استخباراتي چارواکو د هغه بمی چاودنې په دسیسې کې لاس ترلود چې په 2015 کال کې خاغلی حریری وواژه. جنبلات د سوریه په چارواکو دا تور هم ولګاوه چې د هغه د پلار په شمول یې د لبنان نور مشران هم وژلې دي. پروفیسر ابو دیاب وای چې په علي مملوک د کودتا یا د رژیم د ړنګولو تور بې ځایه دی ځکه چې هغه په سوریه کې د انقلاب یا کودتا لپاره سړی نه لري. خو زیاتوي چې د ایرانی سلاکارانو په شمول د بشار الاسد وفادار ملګری به خای په دې په غوسه شوی وي چې علي مملوک په خوا د یو شمیر لویدیځو هیوادونو د استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودي. د امریکا د اوکلاهوما په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر جاشوا لندس وای په علي مملوک د کودتا تور لګول او یاده چې هغه د سوریه د مخالفینو سره د ایران د اختلاف لرلو په خاطر خبرې کړې دي بیخي ناممکنه خبره ده. دا تورنه بیخی امکان لري ځکه چې د مخالفینو سره د خاغلی مملوک خبرې کول به هغه ته څه ګټه ورسوي. مخالفین یوازې غواړي چې د هغه د مړی سره خبرې وکړي او یا یې مړ وګوري. څوک به د مخالفینو سره خبرې وکړي ځکه هغه خو یو یا دوه نفر نه دي بلکې په سلهاو ملیشي دي. خاغلی لندس همدارنګه وای چې په علي مملوک دا تور چې هغه د سوریه سره د ایران د مرستو په اړه اندېښنه خودلې د رښخندۍ وړ خبره ده ځکه چې سوریه ته به د ایران نه پرته بل له کومه ځایه مرستې راځي. لندس وای ایران د څلور کاله کېږي چې د سوریه د رژیم ملاتړ کوي. همدا ملاتړ د رژیم د بقا یوازینۍ لاره ده او دا چې د سنی او شیعه اختلاف د سوریه په رژیم کې لکه د لمر روخانه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او درنګل کوم دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونو مطالب پای ته ورسل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملته وکړه. د آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وجو پیل کیږي. دغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر کو تاسو ټول په لوی لاس پرم فاتح ورځ منک مرغه او د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډ شبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.